السلام علیکم. افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولي.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي، نو لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنا او آیا داعش یو بالقوه ګواښ ګڼل کیدای شي؟ خپرونه کې حال درکوو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تریتم کولو ښکار شوي.
زمان د دې زمان دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زمان مې چرته دي.
او لسلو ډیرو هیوادونو ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې خپل همکاران په خوندي ډول له افغانستانه وباسي.
سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي، هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي، په هیواد کې د سوداګریزو الوتنو له پیل وروسته کولی شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي.
د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه په خبرونو سره پیلو. احمد تکالی در اوروي.
السلام علیکم. طالبان وای پر کابل ورستی حمله د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. پاکستان افغانستان ته د روغتیایی تجهیزات په لیک کې مرسته ته چمتووالی خودلای او اروپایي ټولنه له نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره د چټک غبرګون د یو ځواک جوړېدل مهم بولي. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایي ډګر له نننی توغندوی بریدروسته طالبان وای وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. د راپورونو له مخې نن سهار د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر تر 500 پورې توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایي ډګر امنیت د طالبانو مسؤلیت نه دی.
تیر ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، که نن سهار دا کټي بریدونه وه، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت د امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې نننی توغندی هوایی ډګر ته نږدې د خلکو د استوګنی سیمو ته نږدې لګیدلې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی په یو بیان کې وویل ولسمشر جو بایدن ته دا خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوی دی چې د برید د کابل له هوایی ډګره د تخلي عملیات نه دي مختل کړي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي دی چې پر هوایی ډګر نننی توغندوی برید د هوایی مدافع سیستم په مرسته شند شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکي هوایي چلند د الوتنو پیل ته چمتووالی ښودلی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکي هوایي چلند د الوتنو پیل ته چمتووالی ښودلی. ښاغلی خان نن پر ټویټر ولیکل، پی آی ای چمتو ده د مزار شریف هوایي ډګر ته الوتنې پیل کړي څو د ډبلیو ایچ او تجهیزات ولیږدوي او له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې افغانستان ته د اړتیا وړ بشري مرستو د انتقال لپاره هوایي پل رامنځته کړي. هغه نه دی ویلي چې دا الوتنې به څه وخت پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته له پاکستانه غوښتي و چې افغانستان ته د دوی د تجهیزاتو په رسولو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او څو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږۍ کولو خبرې وکړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې آنلاین غونډه کې به پر امریکا سربیره د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همداراز د اروپایي ټولنې او ناټو استازي ګډون وکړي. بیان زیاتوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن به له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د دوو اونیو پر ماموریت او راتلونکو اقداماتو خبرې وکړي. سبا د اګست 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته ویل ازبکستان منلی چې د هغو افغانانو سفر ته به اجازه ورکوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمنی لیست ازبکستان ته ورکوي. ښاغلی ماس اوس مهال ترکیې، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې د یو هڅه کوي د افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو، د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونه زره کسانو لیست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه اوزي. روسیا له افغانستانه د خلکو د رایستلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي. په کابل کې د روسیې سفارت پر ټویټر خبر ورکړی چې په اضافي الوتنو کې به د روسیې اتباع او اوسیدونکي او همداراز د ډله ییز امنیت د غړو هیوادونو وګړي بهر ته ولېږدول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا الوتنې د اګست په 1 دېرشمه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له مهلت وروسته هم دوام کوي کنه. روسیې تیرونی هم له افغانستانه شاوخوا 360 کسان وایستل. د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابولوف نن د وږي په 8مه د روسیې له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل په کابل کې د روسیې سفارت له طالبانو سره د اړیکو پر جوړولو په جدیت سره کار کوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی. په دې تطبیقاتو کې د انټرفاکس خبری اژانس راپور له مخې په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې شاوخوا 1500 پلی موتوریزه ځواکونه برخه لري. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته ښه چمتووالی ولري. جوزف بورل له ایتالوي ورځپاڼې ایل کوریر د لاسیرا سره په مرکه کې چې نن خپره شوه وویل په لنډ وخت کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو استول وښوده چې اروپایي ټولنه هم باید خپلې ګډې دفاعي پالیسۍ د جوړولو لپاره هڅې چټکې کړي. خغلی بورل وویل امریکا وتوانېده چې افغانستان ته سمدستي 6000 سرتیري واستوي څو د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي کړي، خو اروپایي ټولنه په دې کار ونه توانېده. بورل وویل هغه وخت را رسېدلی چې اروپایي ټولنه خپل انعطاف پیاوړی کړي او زیاته کړي چې دا کار له بېلابېلو لارو ممکن دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږه ویبپاڼه کې موندلی شئ، د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. طالبان وایي په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده. د هغوی له وتو وروسته به د دوی په ټکو د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون درې ورځو کې کابل ښار د دریو مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک یو څه ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 12مې ناحیې څخه پر کابل حامد کرزي هوایي ډګر توغندي وویشتل شول چې امریکایي چارواکي وایي د هوایي مدافع سیستم په وسیله یې دا بریدونه شنډ کړي دي، خو دې بریدونو ویره رامنځته کړې او خلک یې هم یو څه ناهیلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل یو ځل بیا د تیرو نامنیو له ترخې تجربې سره مخ دی. دلته د نن په ګډون درې ورځو کې د چاودنو او بریدونو درې پیښې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. که څه هم له دې بریدونو یو یې پرون د امریکا بی پیلوټ الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځانمرګه یې په نښه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو سی این این تلویزیون د پیښې د یوه قرباني له خولې لیکي دې برید کې شپږ ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 12مې ناحیې د خیرخانې له لومړۍ هڅې د کابل حامد کرزي پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 یو زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله شنډ کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګېدل مني، خو وایي مرګ ژوبله نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د ناامنۍ او بې ثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د ناامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ عامل خو یو لوی او عمده عامل د جنگ د امریکای ځواکونو شتون ده. نو دغه بریدونه هم د هغو په وړاندې باندې ترسره شوي دي. که تېره ورځ کومه چاودنه وه، خو دوه ورځې مخکې چاودنه وه، او که نن سهار راکټي بریدونه دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې شوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
د طالبانو ویاند ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباری عارض:
دغه انفجارونو ته د امنیت سره ډېر تړاو نه ورکوو. یو خو په کابل کې چون تعاون نوی راغلی دی، او د بلې خوا څخه تاسو یې ویني چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلودي. یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونج ښکاري. سربیره پر هغه هم د کابل امنیت تر ډېر پرې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وړې مې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این ټلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قومندان له قوله لیکي دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قربانی شي.
و موردل چې طالبانو په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بللې ده. داعش په افغانستان کې چې خپل ځان د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، په وروستیو بریدونو یو ځل بیا د نړۍ د خبری راپورونو سرلیکونه جوړ کړي دي. دا ډله په افغانستان کې څه ډول رامنځته شوه؟ امریکا او پخواني افغان حکومت په وړاندې څه اقدامات کړي؟ او اوس چې طالبان واکمن دي، راتلونکي کې د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې د داعش ګواښ څومره جدي ګڼلی شو؟ دا موضوع زموږ همکار اجمل ان تعقیب کړې ده. محل راسره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، ستړی مشي. داسې مهال چې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی، د داعش له خوا د وروستیو بریدونو مسؤلیت اخیستل او یا ورته منسوبېدل د څومره یو جدي ګواښ څرګندونه کوي؟
مننه لودین صاحب. د داعش ډله چې په افغانستان کې ځان د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، د طالبانو تر وروستیو بریاو وروسته یوه اعلامیه خپره کړه او په هغې کې په اصطلاح طالبان وغندل چې دوی هغه اهداف چې ویلي نه دي ترلاسه کړي او همدارنګه له امریکا سره تړاو لرونکي وبلل. خو خپل وسلوال طالبان چې دي دا اوس په افغانستان کې واکمن دي، حاکم دي، له پنشیر پرته یې ټول افغانستان تر لاس لاندې دي. دوی بیا دومره ډیر د یو جدي ګواښ په سترګه داعش ته نه ګوري. مثلا څو ورځې مخکې ما د طالبانو له ویان ذبی الله مجاهد نه همدغه پوښتنه وکړه. هغه دا موضوع کم اهمیت وبلله. وی ویل چې دغه داعش چې په افغانستان کې دی، دا د سوریې او عراق له داعش سره تړاو نه لري، بلکې یو ډول داسې خلک دي چې د هغوی هغه ایډیا او فکر یې اخیستی دی او یا د هغوی پلوي ځان بولي. د هیله مندي وښوده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اسلامي نظام په ټینګښت، همدارنګه د امنیت په ټینګښت او د بهرنیو ځواکونو په وتلو به د داعش کم فعالان چې ځان د داعش ته منسوب بولي هغه هم حقیقت درکي او په دغه نوي نظام او سیستم کې به ځان شامل وبولي، ځکه چې هغه غوښتنې چې دوی لري دا به پوره شوي. دا د ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبرې وي او له دغسې فعالیتونو نه به لاس واخلي. نورو طالب چارواکو په وروستیو کې چې د داعش د ځینو بریدونو مسؤلیت واخیسته، ډېره ملامتي په امریکا اچولې ده. دوی وایي چې لام امریکایان په هوایي ډګر کې دي او د بهرنیو حضور خپله د دغه سبب کیږي چې ځینې خلک بریدونه وکړي. او همدارنګه یو طالب چارواکي چې په رسنیو کې څرګندونې خپرې شوې دي، هغه بیا دا ویلي دي چې امریکا او لویدیز هیوادونه غواړي چې داعش ډیر غټ خطر وخی، خو دومره غټ خطر نه دی. په حقیقت کې په افغانستان کې موږ په تیرو څو کلونو کې چې وکتل، داعش په محدودو ساحو کې فعالیت کاوه او دا چې اوس طالبان واکمن دي سړی څه نشي ویلی، خو ظاهرا داسې ښکاري چې طالبان به په وړاندې ودرېږي او پراختیا ته به یې پرېنږدي.
داعش یوه پدیده ده، طالبانو پخوا هم منلی او ویلي دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې ورسره جنګېدلي دي. حتی افغان حکومت هم، پخواني افغان حکومت دفاع وزارت وویل چې په ننګرهار او چین کې د داعش ملا ورماته کړې. طالبانو په ځینو ولایتونو کې او ځینو ولایتونو کې افغان حکومت داعش ډله وځپله. په افغانستان کې کلک د داعش په مخنی تم شي. داعش څوک او څنګه رامنځته شول او لومړني تحرکات یې چیرته و؟
داعش په 2015 کال جنوري میاشت کې لومړني تحرکات د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ورغزیو په سیمه کې پیل کړه. بیا د حافظ سعید په مشرۍ باندې راواوختل د ننګرهار خواوته، دغه د ناسیانو، چین او په دغه ولسوالیو کې چې غرنۍ ولسوالۍ دي فعالیتونه یې پیل کړه. دوی دغلته متمرکز شوه. ځینو ولسوالیو د کونړ او نورستان کې هم ځایونه ونیول. همدارنګه د افغانستان شمال ته لاړه. د زابل ولایت کې هم د ځینو ډلو د ځای په ځای کېدو رپورټونه ورکړل شول. په تیرو څو کلونو کې چې شپږ کاله ووتل راغیر د هغې رئیسې د داعش سره د افغان حکومت اړیکې همیشه تر انتقاد لاندې وي. د پخواني افغان حکومت مثلا تاسو په ننګرهار کې د داعش د ماتې اعلان وکړه. په داسې حال کې چې افغان حکومت ویل داعش دوی مات کړه، خو د سیمې خلکو په هماغه وخت کې مزادۍ راډیو ته ویل چې پاچین، خوګیانیو، پچیرګام او په دې سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ ډېر شدید جنګونه وشول.
خلیلزاد هم د موضوع ته اشاره کړې وه چې طالبانو داعش مات.
بله بله. نو د دغه ولسوالیو کې څومره چې موږ په هغې وخت کې رپورټونه لرل، د حکومت عملیات دومره مؤثر نه وه، او لکه څومره چې د طالبانو عملیات د داعش په وړاندې په دغه ولسوالیو کې مؤثر وه، او که پام مووي د داعش ډلې ډلې خلک په هغې وخت کې د افغانستان دولت ته تسلیم شول چې دوی په مابسونو کې واچول. څه موده وروسته بیا د ننګرهار د مابس ماتېدل چې په سلګونو داعش جنګیالي ترې وتښتېدل هم یوه پوښتنه وه په هغه وخت کې له خلکو سره. خو د افغانستان حکومت امریکایي ځواکونو همیشه ویلي دي چې پخواني حکومت البته چې دوی د داعش په وړاندې مبارزه کړې ده، داعش ځپلی دی، او داعش د افغانستان پخواني حکومت هم د ډېر یو جدي ستونزې په توګه نه ګاڼه. همیشه یې طالبان پلمه کول چې دوی ورته چتر برابر کړی دی. زیاتره د داعش غړي د افغانستان په شمال کې حکومت ته تسلیم شول او بندیان شول. خو چې زندانونه مات شوي دي، دا یو داسې څه کېدلی شي چې ښایي د داعش زیات فعالان خوشي شوي.
بله. او په لنډو کې افغان حکومت پخوا داعش د طالبانو تر چتر لاندې یو وسلواله ډله ښودله. اما بلکې طالبانو ویلي چې داعش له ځان سره بهرنی ملاتړ لري، د حکومت ملاتړ لري. اوس وخت کې چې طالبان واکمن دي، د طالب او داعش توپیر په څه کې کېدلی شي؟
دا خو سخته ده چې وویل شي چې د افغانستان د حکومت یا د نورو خلکو ملاتړ له داعش سره و که نه. خو د وروستیو بریدونو نه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې داعش کوي، یو شی جوتیږي چې د افغان حکومت او د افغان چارواکو خبره ناسمه وه چې ویلي داعش د طالبانو له لیکو نه یا د طالبانو له چتر نه استفاده کوي. اوس چې طالبان واکمن دي، د داعش دا ډول خونړي بریدونه ښیي چې داعش یو جلا طرف دی، یو جلا ډله ده. د افغانستان پخواني حکومت ډېر کله د ځان د مسؤلیت نه د خلاصولو په خاطر باندې داعش مشخصه توګه په ځینو ځایونو کې خصوصا په هزاره اقلیت د بریدونو مسؤلیت اخیسته، او دوی د دې په خاطر باندې چې هغه مشکل ته باندې خبرې وکړي عموما به یې پراپر طالبانو اچول. خو اوس داسې ښکاري چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم داعش موجود دی. طالبان ډیر افغان شموله نظریه لري، د افغانستان باندې راڅرخي. په افغانستان کې دوی یو امارت درلود، هغه نړول شوی و، او وایي چې دوی غواړي بیرته هماغه خپل امارت احیا کړي. د ښځو حقونه، بشري حقونه، نړیوالې ټولنې سره ژمنې، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ظاهرا ژمن ښکاري، ټینګار کوي. دا چې څومره به عملي کوي موږ څه نشو ویلی، خو داعش بیا د یو نړیوال خلافت د جوړولو هڅه کوي.
ډیره مننه. کور مو ودان. اوریدونکو، همکار مې اجملان و چې تاسو ته د داعش د فعالیتونو او د دوی د مخینې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ نږدې سلو هیوادونو ګډه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې دوی ټول ژمن دي چې خپل اتباع، کارکوونکي او هغه افغانان چې له دوی سره کار کړی او دغه راس هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول له افغانستانه وباسي. طالبانو هم ډاډ ورکړی چې هر هغه څوک له هیواده د وتلو لپاره د سفر قانوني اسناد ولري د تلو اجازه ورته شته. په همدې حال کې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون ویلي له افغانستانه وتل د تسلیمېدو معنی نه لري. دا چې د دې موضوع نور جزئیات سي دي، تا تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول، ورسره جوخت امریکایانو او متحدینو یې له افغانستانه د خپل وګړو او هغه افغانان چې ورسره کار یې کړی و د وتلو چاره پیل کړه. اوس دغه بهیر پای ته یوازې ساعتونه پاتې، خو لا هم امریکا د خپلو وګړو او متحدینو د ایستلو په چارې بوخته ده. فرانسې چې تازه دغه چاره سرته رسولې، جمهور رئیس په نویو څرګندونو کې ویلي له افغانستان وتل د تسلیمېدو معنا نه لري. ایمانوئل مکرون تیر ورځ له ټي اف ون تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې آلمان او یو شمېر نور هیوادونه په داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې په افغانستان کې یو مسؤونه سیمه د بهرنیو وګړو او نورو متحدینو لپاره رامنځته کړي. له دې سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیې کې چې تېره شپه ناوخته یې خپره کړي، ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې دوی ټول ژمن دي چې خپل اتباع، کارکوونکي او هغه افغانان چې له دوی سره یې کار کړی او دغه راز هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول له افغانستان وواسي. د طالبانو یو وین سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي، هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي په هیواد کې د سوداګریزو الوتنو له پیل وروسته کولی شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي. خو د طالبانو بل وین ذبیح‌الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فرانسې جمهور رئیس وروستۍ څرګندونې نه تاییدوي او وایي چې په دې اړه به ژر معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا ټولې څرګندونې په داسې حال کې دي چې له امریکا پرته برېټانیا، فرانسې، کاناډا، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو له افغانستانه د خپلو وګړو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کوو د ایستلو چاره بشپړه کړې ده. د راپورونو پر بنسټ امریکا به هم د اګست میاشتې تر 23مې چې دوشنبې ورځ د افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اګست 13مه په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې موخه لمانځي چې په نړیواله کچه له لادرکه کسانو سره یووالی وښیي او دغې ستونزې ته د نړیوالو پام واړوي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر پر ضد جرم بولي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې وایي چې په دې هیواد کې په زرګونه کسان د تیرې یوې لسیزې راهیسې لادرکه دي. زموږ د مشال راډیو همکار مجید بابور په دې ځانګړي راپور کې د پاکستان په یو شمېر ایالتونو او صوبو کې د لادرکه شوو کسانو د کورنیو له غړو او د بشري حقونو له مدافعانو سره خبرې کړې دي.
نن د اګست 13مه په نړۍ کې د جبري لادرکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د څلور واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادي وایي د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی ادارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال لیریو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادي وویل د وو کالونه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زما زامنو څه جرم کړی هم وي دومره موده اوته، نو موږ ته خو دې اوښه یې کنه. دا کوم نظام دی؟ دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړو دا اندازې نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي هغې څه تیریږي. زمان دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادرکه کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډېره زیاته خفه یم، ډېره پریشانه یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکۍ ترشا د ذمهوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمهواري وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2014 کال د سپتمبر په 14مه د لادرکه کړل شوي اسدالله مور زاهد شاهین وایي په رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکوونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو بترې د یو شمیر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسد الله په اړه پوښتنې ګرویجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه یې د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خو دا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نه شوه چې اسد الله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسد الله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسد الله یې نیولی دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په څه حال کې دی. اسد الله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
دروان دو درا یوشتم میلادی کال د جنوری په شلما د اسلام آباد های کورټ قاضی محسن اختر کیانی د لادرک کسانو پاړه د یوې مقدمه د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی کسوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضی کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي؟ او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس به د عدلیې په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضي محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوځي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پښتونخوا د پبوسی مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمیولا مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی.
نو دا سمیولا زیرمی چی پا دکان که کار کول جزی خو بیماره ما زیره دا تر دوله ما زدی دا سخت بیماره ما بچه خسی زی کلم دوله ما پا شای کل دوله ما زی دا تران دا گردارم شده وست آغا زدی مغشی بزم دا وست نما پول جاده دم را خرا دا وست خدای پیدا که زم خدا پل زی پتش سر بو گورو ما چه تازم
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزی محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 5000 نه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي.
پاکستان د قبایلو سیمو د سواد او د پینټور پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا او بیا د پاکستان د ټولو چې څوره هم صوبو دي دغه پښتانه ورک شوي دي، اوچت کړي دي. په دغه کې تقریبا بیا ډېر خلک داسې وو چې بیا پاکې را خلاص شول، خو اوس مهال هم زموږ سره 4000 خلک
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال او سیکرټر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
تاسو له پیغامونو
احمد جان ما د کونړ ولایت سلطان دولت وای نه یو قوي سنگره ما زمنګا د سلطان دولت ولای پول لیدل او وګو د ډیروالی نه او زمنګا د ولسونو او د امارات اسلامي د ځواکونو ټول لار د مرکز ته بند ده. نو زمنګا د خپل نه چې د امارات اسلامي مسلمانانو مسلمان ته خبر ورسیږي زمنګا د سلطان دولت ولای د خپل لالا غموږي او موږ سره د کلاونو او تقریبونو نخلاصي موږ کولای شو چې زمنګا ماشيلین زمنګا معلمان زمنګا رهبران د لار نه ولایت ته وصل. والسلام
السلام علیکم زوډن ګرهار ولایت الکل ول صالح د ټکنالوژي کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مده زړل کوم سلامونه زمنګ دا د خاص ته په افغانستان کې اول ځل کې کورنټو انټر ګرام کړی او کوم نن د ګرام کړی چې تاسو په نړۍ رسید اوس کې دا د حکومت بدل شو او طالبانو بچی شو سوداګان یو ورته ارته سره یو په یو په زړه باندې ارشه ګران شو موږ طالبان ته زموږ د درخواست یې د افغانستان حکومت ته چې د کوم سوداګان چې د ګرانښت په سدي د سول نن پره پره ده ارزانی چې غواړو په افغانستان کې کار نشته روزګار نشته ډېر خلک چې کسب دي روزګار شو مخکې به څو مسؤلین اخیستل شو خو څو مسؤل اخیستل شي خو سوداګان هم قشان د فکر کوي چې روان دي طالبان ته زموږ د درخواست چې د کوم سوداګان په هاي ریټ کې روان دي دغه روزونه دا کم کې او دغه زمینی خلکو ته برابرې کې چې سزا راکړي ورته بل د تورخم لګي د تک را تک مثلا کال تقریبا ډېر زیات شل کاله ووته چې مونږ ته دا جیل بندي او مونږ تګ راتګ نه شو کولی. طالبان ته زموږ د درخواست چې دغه تورخان ټیټ مونږ ته خلاص شي او پاکستان نه زموږ خلاصې نشته، زموږ نه د پاکستان خلاصې نشته چې کوپلو مالي د باید چې مونږ تګ راتګ وکړو. مونږ دا ختی سیمې ته د الپور ولسوالۍ ډېر د تکلیف یعنې ټول افغانستان د تکلیف سره مخامخ دی. الله دې وکړي زموږ دغه پیغام نشي چې تصمیم ونیول.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاغله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزه خبرونه هم لرو. امنیت او سالم چاپریال او دغه راز ژوند په شیبو کې هله ده چې د خبرونه ترپای زموږ ملتیا وکړي. اوس په کابل کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې لاند خبرونه له احمد تکل نه اورو.
د کابل پر هوایی ډګر له توغندوی برید وروسته طالبانو نن وویل چې وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکي هوایي چلند د الوتنو پیل ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او څو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د سفر اجازه ورکړل شي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن وویل ازبکستان دا خبره ورسره منلې ده. روسیا له افغانستانه د خپلو د خلکو د استلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي او په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې په غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته ښه چمتووالی ولري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکل دی چې اونیزو پروګرامونو ته وار وار کړو یوه بله موضوع را اخلو. د کونړ اوسیدونکي د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهر ته د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تیرو حکومتونو کې یو شمیر سیمه ییزو چارواکو د لرګیو په قاچاق کې لاس درلود نو ځکه یې مخنیوی ګران کړو. په دې اړه پام کړی دی راپور ته او ورپسې هم اونیز خبرونې امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې ماهر وای.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت په شنو او ښکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نخترو ډیر دنګونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وایي
تیر حکومت چې موږ هر څومره لاریونو نه وکړه د قاچاق د لرګیو دا روانو انتر دی چې د شپې لارې روانې بار بار لارې روانې مستند اسنادونه ورکړه ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنۍ باید د ساتنه وشي د ځنګلونو قطع باید ودرېږي انتر دی چې سیړې بوال کېدلې د بوډ لپاره او دوی به قاچاق کولې ویستلې به ننګرهار ته وسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګیو په لیږد کې د حکومتونو چارواکي شریکول نو ځکه یې مخه نه ده نیول شوې. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي. همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسره صافیږي، هم ورسره زموږ غرونه دا ورسره هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خواست مې ده چې تاسو د دغې مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوی دې وکړي. خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادېدو لپاره یا د یو ځینې بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شدارې وي، د دې لپاره ډېرې عرایض هم راځي. خو موږ هغه عرایض هم نه اخلو، هغه هم بندي کړي. نو په کونړ کې لرګي په قطعي صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هوارو دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,02,000 هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیچا جرأت نشو کولی چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازې پرته یوه ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنګونه پیل شول نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونهنیول شي نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. له موږ سره مېلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګلخان ایوب دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلی، ستړي مه شئ.
تاسو ته تګ نه نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته له کوم عمر څخه واکسین باید پیل شي؟
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو 40 ساعتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې مونږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلی سي چې څو ډوله واکسینونه مونږ لرو؟
دیرلس واکسینونه لرو چې دا دیرلس واکسینونه د لسو وژونکو خپلپاتې معلولونکو ناروغیو مخنیوی کوي. البته دا لس ناروغۍ په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یوه یوه ناروغي چې دا دغه په واکسین کې مخنیوی کیږي دا د خپل ځانه لس نورې ناروغۍ زیږي. تور زیړی کولی شي چې په انسانانو کې لکه د ځیګر سرطان رامنځته کړي، د ځیګر هغه پړسوب رامنځته کړي، او دغه د ګیډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح یې آسایتس ده، نو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږو نه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکي بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچوو، دغه هر یوه ناروغي چې په واکسینې مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو له نیکه مرغه چې مونږ د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله، اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي، مثلا تر 2 کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر چې د خولې له لارې ورکول کیږي؟
دغه لومړۍ ورځ باندې 3 واکسینونه چې هغه د نری رنځ یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 45 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېده، نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي، او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم 2.5 میاشتنۍ ته ورسېده دریمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي، او کله چې ماشوم 3.5 میاشتنۍ شو نو بیا دیته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي، او همداسې بیا کله چې ماشوم 9 میاشتو ته ورسېده بیا په 9 میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه 5مه دوره د واکسین تطبیقیږي. یعنی تر 1 کال پورې باید ماشوم ته 5 ځلې د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومان ته تطبیق کیږي. نو په لنډ ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم 1 کلنۍ ته رسیږي نو د 1 کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 5 ځلې دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي، دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي، په دې اکل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولی خبره ده؟
بلې، دې ته د واکسین نارمل اړخیزې اغیزې ویل کیږي. یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شوه، نارامي پیدا شوه، او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالی او پړسوب رامنځته شو، دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي، دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي، او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د له منځه وړلو په خاطر باندې دوی کولی شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي، او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی، د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی. د مونږ د ټولې میندې یا کورنۍ د دې سره آشنایي لري، بیا کولی شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي، او دغه درد او نارامي د دې سره بیا کرارېدلی شي. خو دا خپله دغه نارمل اخیزې اغېزې چې د واکسین د تطبیق نه یوه ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي، دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایئ؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي. یعنی اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي، خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د ځیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې په ماشوم مخته کوي، او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي، بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د ځیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړي.
نن سبا د کورونا واکسین ډیر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي، آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کورونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالو نه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي، او د 18 کالو نه چې د کوم ماشوم عمر کم وي، د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کورونا په وړاندې تطبیقیږي، داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیکه مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي، نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د هر لارې چې کېدلی شي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده، چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې په واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وه سي، تر څو دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یوه ورځ انشاءالله چې که در غد تاسو در رسانه و هم در غسی زمان سر همکاری نوری رسانه او یا حتی زمان دینی آلمان پدی برخکی دیر سکولیش یا هم در طولان مشران نو که چیر تا طول سر لاسونه یو کوه او در دیر و لارونه در غا مصبت پیغام طولانی تا ورسیگی انشالله چی طولانه که با در پاموار مصبت پدلونه براشی او اغا مصبت ذهنیت پا پکی هم را پیدا شی.
بیر زیاد منن نه تاسو دوندی وسی
تاسو نه منن اکبر مدن
درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کی چی است الله ممال او ملګری
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین په اکل څومره پوهیږي؟
د افغان سید جمال الدین در معلمین په 2009 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سنه فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 14 سنه فارغین لري. موږ
په یاد ځای کې کومې اسانتیاوې دي؟
دلته موږ اوس بخښه کمپیوټر لرو، محصلین په فارغ وخت کولی شي هلته خپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په فارغ وخت کې هغوی زیاد کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل منوګرافونه د دغې لار نه تکمیلی بشپړوي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د سید جمال الدین افغان تاریخ ته تمکیږو، ارزښت یې روښانه وو، د ښوونکو او محصلینو خبرې هم درته خپرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، سید جمال الدین افغان د کابل په زړه کې هغه اکاډمیک ځای دی چې ټولنې ته ښوونکي روزي. د سید جمال الدین افغان شین محول، لوړې ونې، ښکلي ګلان، پاکه هوا ښې زده کړې ته زمینه برابروي. په یاد ځای کې شاوخوا 200 استادان چې زده کړې تر لیسانس، ماسترۍ او دکتورا پورې رسیږي، د ابتدایي برخې ښوونکو ته د لوړو زده کړو تدریس کوي. دا چې د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین څه وخت جوړ شوی دی، معلمین څه ډول جذبوي او کومې څانګې لري، د یاد دارالمعلمین له تدریسي آمر غلام سخی حسنزی څخه مو پوښتلی دي.
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 2009 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سنه فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 14 سنه فارغین لري. موږ دا په څو کټګوري کې مثلا دغه فراغتونه ورکول، ولې په اثر کې د څو کلونو را پدې خوا دوی اوس فعلاً دپاره په تربیه معلم سید جمال الدین کې موږ د 14 ټولګي نه د ابتدایي دورې دپاره یو مسلکي معلم فارغ وو. بیا نو دا په دو شفتونو کې دی چې یو یې پری سروس په نام باندې چې هغه اوس پیلن دپاره نه موږ په 9 کال کې یو دوره فارغ کړه، او پیلن دپاره د وزارت معارف د پریکړې په اساس باندې فقط او فقط داخلي خدمت موږ کولی شو چې جذب کړو، هغې وروزو فارغ کړو. بیا نو دوی داسې کوي چې دغه 2 نور بیا د دې لارې نه دوی چې پوهنتون تعلیم تربیې ته او د لیسانس دورې هلته تکمیلوي یا بشپړوي. په لومړیو کې خو د کانکور د طریقه به پری سروس محصلین موږ ته معرف کېدل. بیا په دې اواخرو کې موږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیسته په تربیې معلم کې، او دوم وخت داخلي خدمت دی چې هغه موږ هغه کټګوري معلمین چې فعلاً برحاله په مکاتب دولتي کې وظیفه لري، د لیسو د خوانه او د منابع بشري خوانه د هغې هغه پلمې خانه پورې کوي، او پس هغې نه موږ ته راپېژندل کېږي. تقریبا دلته 10 دپارټمنټ لرو چې یو د هغې جملې نه موږ 2 رشتوي لرو، درې دپارټمنټه موږ غیر رشتوي دي چې هغه دپارټمنټونه مسلکي مزامین زموږ شاګردانو ته تدریسوي، چې هغه عبارت د تعلیم تربیه نه، روانشناسی، او کمپیوټر ساينس دغه ډپارټمنټونه زمونږ ان مستقیمه په رشتو کې محصل نه لري، ولې په دغه وو نو رشتو کې د داخل دی او مسلکي مزامین دي چې د تدریسي چې وو رشتې مثلا ادبیات انګلیسي لرو، ادبیات دری لرو، ادبیات پښتو لرو، ساينس لرو، اجتماعيات لرو او علوم ديني. تقریبا اوس په لن خو موږ د تشکیل څون پراخه شوې ده، محصل کم ده خو په حدود 240 نفر استادان د خوان د تدریس کوي.
دا چې په سید جمال الدین افغان کې د محصلین او ښوونکو لپاره کومې اسانتیاوې دي؟ بیا هم استاد حسن زئی وایي
دلته موږ اوس بخش کمپیوټر لرو، محصلین په پاره وخت کولای شي تر خپل کمپیوټر باندې کار وکړي، مثلا کتابخانه لرو، په پاره وخت هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل مونوګرافونه د دغې لارې نه تکمیلي بشپړوي. سهولتونه دا دي چې دلته طبقه د مناسب ده او زموږ استادانو هم اکثریت دوناست طبقه ده، نو دا د دوی لپاره یو سهولت ده چې ورته شته ده. په حدود درې منځل چې نوی کمپلیکس باندې شروع شوی ده، لا تکمیل نه ده، تعمیر چې هغه ساینس ډپارټمنټ په دغه کې ده، یو د دری تعمیر دی چې مستقله دي، او بل د انګلیسي او د پښتو اجتماعیاتو موږ یو لس خونې یعنی لس صنفه چې هغه بل ځان تعمیر دی، او یو دلته د علوم دینی او ریاضي او ځانته مستقله تعمیر دی. تقریبا او دغه د اداري بخش تعمیر نه تقریبا په حدود دغه کې یو لیلی هم لرو، په حدود دوه ته تعمیر نه برابرېږي چې موږ سپېره لرو.
سید جمال الدین دارالمعلمین ته ښځینه طبقه ډېرې د زده کړې لپاره راځي. د همدې لپاره خو اکثره استادانې هم مېرمنې او انجونې دي. په دې باب نورې خبرې د سید جمال الدین محصله نرګس راته کوي.
افغانستان کې ډېر مشکل د بعض خانوادان قیدګیر دي، نه پرېږدي سفل نجونې سلکان سداس وایي او استادانو ته نارنه وي. موږ په دې راحت یاسو چې واقعا دلته نورې ښځې دي، انجیرکانې دي، په دې موږ واقعا راحت موږ همدې ته مور هم لېږي. موږ استادان داسې استادان غواړو چې موږ درک کړو. موږ مشکل زیر ده، افغانستان کې هر انسان مشکل لري. ما په نظر
استادانې بیا وایي چې دوی په سید جمال الدین افغان دارالمعلمین کې ځکه آرامه او خوشحاله دي چې په وینا یې د محصلینو تحصیلي سویه ښه ده. خاطر ال شپږو کلونو را په دیغه استاد ده، هغه د ځان پاکله وایي
تدریس سره علاقه و او وختن می چې تدریس وکم او څنګه چې پنتو نه فارغ شو لګ په کادر کې و نمرې مخېوي، نو ځکه ته مکتب نه مخته دا ډیر نیمه تحصیلات ځکه نه نن ترام چې سید جمال الدین په دیخه دي چې شاګردان لکه سره رسیدلې دي، لکه خبر پويږي تدریس ورته اسانه دی، وسره سره هتاوي او سویه لوړه ده، او موږ خپل دې ته تشویق کوي چې خپل ځان ورسو او به دې ته تدریس او هر مشکل چې سره په ګډه عمل کړی دی. چار چې د تدریس په برخه کې هغه موهیت شرایط دي چې شرایط آرام وي، موهیت سم وي، شین وي، غلمغال نه وي، شاګرد ذهن ټول وي، نو ښه تدریس ترسره کیږي، خپله طبیعت ذهن آرام وي، خوشاله وي. نو ده
په پیل کې سید جمال الدین افغان ته څلوېښت جریبه ځمکه بیله شوې وه، خو ورو ورو د ځینو نورو اړتیاو له وجې دا ځای راکم شو، خو اوس هم ګڼې ونې او بوټي پکې زرغون دي. دا چې د سید جمال الدین لشنې سیمې څخه څه ډول ساتنه کیږي له باغوان محمد ناصر نه یې اورو. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم. څومره وخت کیږي چې دلته د سید جمال الدین افغان په دارالمعلمین کې باغوان یې؟
اتلس کاله.
دارالمعلمین ته څومره ځمکه بیله سوې؟
دغه ځمکه خو چې پیش موږ ته معلوماتو دغه ټوله صحیح ما په نظر دغه څلوېښت جریبه وه، بیا دی که باز بانجان رومه ته و هر چې ته اجارهدار و خلکو ته اجاره ورکړه، لکه غنمې پکې کدوې مایې دیږي.
اوس هم ډېر ښایسته ښایسته ګلان دي دلته. دا راته وایه، پرته له ګلانو نور کومې ونې کوم بوټي دلته لرئ؟
دلته زردالو دي، ناجو ونې دي، د صبر ونې دي، د چنار ونې دي، او دانیال بیا دي ورته وایي چې هغه جوړ کړی د لغې نه دي. دغه شان دي
یوازې ته د ګلانو بوټي او بکې کې نه؟
تقریبا 2000 بوټي په اختیار دې مدي دوه کسه دي، بیا یو نفر هلته باده په غوند هغه دغه خدمت کوي، دغه دوه بنیم زره بوټي زه خپله، نو ګلان هر څه بیلې قیچي کولې ټول.
څومره وخت وروسته دا وبکې؟
زه چې کله وګورم چې تږي وب کوم، که 5 ورځې بعد یې که 3 ورځې بعد.
دا اوس څراغ لګوره ډېره ګرمي ده، لمر هم تیز ده، او تا اوبه کول نه خرابېږي؟
نه، وخت چې اوبه بیا داسې دا نازکه ګلان په ګرمۍ کې هغه کوي، بیا د امکان د خرابېدو چې اوبه جوش کوي پکې کنه ګرمې راځي. او وخت چې اوس موږ درته وکتل چې دو وضع خراب و، موږ ماشین دغه دوه درې ورځې کېږي چې جوړ کړی، نو دغې د خاطره تږي اوبه م کړه، چنار مې م وبکړه، دا یې ماجد چنار همدا مې م وبکړه، بل مشکلات دی بوټو چې وبو هغه کړه وا خبرونه کړه مجبور وي د بوټو کې ګرمي و کار خماغه او چویری بوټ تر هغه بند کو چې وبو به زې مصرف نشي.
کله چې ته د جمال الدین افغان په ویلې کې کار کوي څومره ستړی کیږي څومره؟
ولا زه خپل په دې ګلونو کې دا یو کار کوم ستړی ته نه لرم. سن می وو پنځو ستاره زده له خوځ وایم یشل یا پنځو شته ایمه نه دی چې ما خپل په وجود کې پیچکاری کړی دا معنی
دی ګلان نمونه خورته واخره د کوم ګلان دی؟
دا ګلان خو دغه دی مثال صدبر ګلان پکشته په نام دریحان ورته وایي هغه دی هو اتلس رقم ګلان دی.
که څومره هم یو سیمه ښکلې او زرغونه وي خو چې پاکي او نظافت ته یې پام ونه شي ښایست یې بې رنګه کیږي. نو ځکه موږ غوښتل چې د سید جمال الدین افغان صفاکار سره هم وغږیږو. اجمل چې هره ورځ یا د اکاډمیک سیمه پاکوي وایي ځینې کسان د دوی په مخ کې بېکاره توکي په انګړ کې اچوي.
اوس خو سبا یې نشته، دا یو ټیم ده پس ماسپښین ده، هغه صنفونه ټول پاکیږي، هسې جارو کوله پاک صفا.
کومه طبقه ډیر زیات ارد سره خواچی مثلا دوی که کوم څه خوري قطای غورځي؟
خو یو ناپو چې دی هغه چې نور ټول سم دی.
هغه یو ناپو څه کوي؟
خو مثال یو پیپسی اخلي یا یو بوتل اوبوس کوي قطیګک نه چې په هغه ازغالدانی ایسته خطا کوي کبونه و لاندې یا د ګلانو په قطعه چې بس زیوش که.
او دم سید جمال الدین خون کیم دی؟
ټول یو بار خو بزرگ نکیگی خو کراکر اندازه پویگی چیز تا خبره را.
اویلیم دیر غطا دا اتاقونم زیاد دی، مسلینم دیر رزی، استادانم زیاد دی، چومره پا تکلیفی زهر جل پاکه؟
چومره تکلیفی هم دقا وظیفه دا ما شخل و طول یو دنم در طول ملازمین ما شخل هم دقا وظیفه دا ده هر چا مثال سنفون معلوم دی چاتا دواسم دی چاتا درسم هر چا خپل کار که خلاص ایچ مشکل نست.
کم کار پس صفاکاری که تا سخت ده؟
والا واس مونگا بخته یو طول یو شدی اس سختی نلری پخشالی بانده کارم که یه اغم که یو خنده و توخه در طول الکان ده پس کار بیخنه پیگی سی ساب ده.
چه غواره لغو استادانونه چه دلت رازی سید جمال الدین تا درس ورکه یا کم اغا نور معلمین چه رازی درس اخلی؟ چه غواره دوی چه وکی چه مثلا ادی اقل تاسی کار را کم سی او دازایین دیر نخواک نسی؟
اگه خب بیچارگان استادان خود در طول تا بایی چه زان طول منظم که کسافات پخپل اگه کسافتانی واچه نور خو اگه مرتبایی در بعض جناکیان دی علکان دی لگ سوغ دی از اچه جاتی زیب خپل مخبان دی زیب اگه خبر فسی لگی چی سی صاف ده.
یعنی در کار باید اونه که؟
نه باید اونه که چه هر سوک یا قطی پا از غالدانی اگه واچه خپل صفات ایس خبر نسد بیخین مرداری.
درنو دوستانو، دا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مو مال او ملګری.
مسافر غنده ولاړم مات مې ده غرور هي وسوال غر غنده ولاړم څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده ولاړم غلاد کوڅه کې مسافر غنده ولاړم مات مې ده غرور هي وسوال غر غنده ولاړم سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلی اس دی دروازه کی مرا ورغنده ولاریم کزړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند زده یم وروست لکلونو دې غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم سوائم غد میں نہ